باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقا محو شوی ده. لمن زما په نظر باندې که چیرې دوی په دې هیله باندې درس وایه یا زده کړې کولی یا خلک په دې اوسو ورځو کې به جامع ته وړاندې کېدل، مثلا څلورم سیمپ و یا ماسټري فارغین و، په دې ورځو کې موږ شاهدان زموږ ملګري همدار کړه ماسټري فارغان شول، خو بغیر له هماغه د ماسټري له سند نه چې په لاس کې لري نور هېڅ نه لري، هېڅ نه په لاس ورځي، ځکه سیاسي حالاتو ډېر څه ګرات راوستلو. په کومې هیلې چې درلودې ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډېر کم شولو، یا حتی بېخي په نشت باندې حساب دي ګمارنې چې کېږي ټول له هماغه یو فشر څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلي دي. خیر موږ دا نه وایو چې هغه نه وي، خو دغه تم باید ډېر پام وسي، مهم دي. مسلکي خلک د کار خلک دي، زحمت یې سره ده، شپاړس کاله اتلس کاله دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی دی، باید ارزښت ورکول شي. خو بیا هم همدا وایم چې له شنبه ځي او راځي نو وي به نوي امکان دي تاسې خپله دا اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه شي، نظر ورته وکړي، مهمې وبولي، او دا کوم محصلین شته یا هغه فارغان محصلین خو وروسته خبره فارغ خلک چې مسټران لیسانسان درته ګرځي دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي، نور دې کار زمینه ورته برابره کړي.
استاد ضیاءالحق فضلي څخه پوښتو، فضلي صاحب تاسې به کېدای شي له ځوانانو سره په اړیکه کې د هغوی وضعیت ګورئ، په اوس وضعیت کې د دوی له باور زده کړې څومره مهمې دي، او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي، باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړو یې شاته کړي.
ڈیجیٹل نڑی کی وشتم پیڑی کی پر ہر لوڑ ارزخت لڑی ہت ہیواد ہت ملت بریا نش مندلائی ترسو خپل ولستا او خپل ہیوادوال ہوتا د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه کی. لبده مرغه د طالبانو پر اساس سره نه دا چې یوازې ځوانان نه هلي شول، د لوړ زده کړو د پوهنتون استادان علمي کادرونه له هېواد لاړل مهاجر شول، دا تر ټولو لویه صدمه وه. هغه خلک، هغه بزرګونه ځوانان، هغه بزرګونه استادان، هغه محصلین، هغه د هېواد تر ټولو لوړه سرمایه وه. شل کاله تېر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ورولول شي. تاسې تصور وکړئ چې په 2000 او 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د ګوتو په شمېر 200 ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل، اما په 2000 او 2001 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول، له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړې، وروزل شول. د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول، دوی تجربې ترلاسه کړې، دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول، دوی له نړۍ سره وصل شول، د نړۍ په ماډرن ژبه یې خبرې زده کړې. خو د دې لوی تحول لراتک سره نه دا چې هر ځوانان له هېواده ووتل، بلکې ټول سیسټمونه په ټپه ودرېدل. موږ بیرته شل کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هېواد یو تر ټولو لویه ضایعه وه. هغه خلک چې مسؤولین وي، هغه د پوهنتون یا د ماسټري یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نه شي، هلته ټول سیسټمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي، او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي. نو اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د فایده کیفي نه کړي، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي. او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپل روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو، او د دې هېواد مسؤلین مسئولیت لري چې د ځوان مثلا د علم تحصیل تعلیم د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زایل، تاسو پښتو یو وخت ته خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډیرو خلکو خپل ماشومان خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې، یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته ځوانانو ته په ټولنه کې زدکړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب ایواد صاحب، قدرمنو مېلمنو ته، او د افغانستان شریف ولس ته. بدبختانه باید ویم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت کلی دي. اکثریت ولایتونه، اکثریت ولسوالۍ مخکې هم عارف هم دغسې یو ستونزه درلودله، او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. گرچ لیس اخت تعالی ویلی دی چی علم پا نر و خزا بانی پرز دی، اما بدبخت آنه چی دقی دقیتا محترامونو شو پزیمن که تاستا بهتر معلومه دا چندنی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چی پرت دا پوهی نا، پرت دا تحسین نا، جوان ناممکن دی و نشو کولا چی من پر مختگو کن. بدبخت آنه چی افغانستان که دقی حالت بیا یوزل آغا دوری تلارو چی ایس توقع هم نکیدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې ته هلی ځلې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هره قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکیانې هلکانو سره همداسې خپلوان د تره زامن دی او بل سره، د دې ترڅنګ کلیوال دی او بل سره، د کانکور موضوعات وو. یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو، ټول به دې ته متوجه چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټې ته ځي، هلته هم رقابتونه وو. د دې ترڅنګ پنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یو هغه څه، بیا د پنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پنتون ته به ځي، د کابل پنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پنتونونه پکې د کابل پنتون، د ننګرهار پنتون، همداسې د خوست پنتون، یو شمېر نور پنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبختانه باید ویم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنکړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هیوادوالو ته، او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې د تحصیل په برخه کې ډار درلودو، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي. یعنی دوی نشي کولای چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویره او په ډېره ډار. معرف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت.
د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. ترنک صاحب، بیرته تاسو ته راځو. تاسو هم مخکې یادونه وکړه، او د خپرونې نورو مېلمنو هم یادونه وکړه، د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو، او له هغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ور هاخوا که دا بیخي یوې خوا ته کړو، زده کړې په هر حال کې مهمې دي. یعنی ځوانان باید په دې اړه سوچ ونه کړي چې ګنې په اوس وخت کې مثال په دغه ځای کې زده کړې هغومره ارزښت نه لري، نو زه به یې نه کوم، زه به یې پرېږدمه، ځمه یو بل کار به کوم. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړې نه کوي چې صحیح ده که مثال ماته په حکومت کې کار نه راکول کېږي، زه به زده کړې وکړم، یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم؟ ولې له ځوانان سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډېر له حالاتو متاثره دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډېر شوی چې دوی مثال زده کړي یا پرېږدي، یا په هغه لیوالتیا او انګیزه یې ونه وایي چې مخکې دوی درسونه تعقیبول؟
بله هیواد صاحب، ما مخکې مې یادونه وکړه سپاره حال کې مهم دي، په دې باندې ټول سره قانې یو مانا د حقیقت ده. سپاره حال کې باید زده کړې وسي، توجه ورته وسي، او مخکې بوتل سي. ولې اوسنیو شرایطو یو خصه دا د زده کړو مستقیمه مخه یې ونیوله، بل یو بد نتیجه دا شوله چې په غیر مستقیمو لارو هم خلک مانې کوي. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې به پلار نقل دومره یو معاش درلوده، یا که درآمد درلوده، سی دی ماشوم یا دی خپل زوی دی تعلیم یا دی تحصیل، هغه د جیب خرڅ چې تر پوهنتونه یا تر مکتبه ور باندې ولاړ شي. اوس هماغه ور باندې بند کاروبار خراب ده، دوی خپله په څو جایو کې فکرونه بند دي، د وطن د فرار فکر ده، څو جایې ذهنونه مصروف شوي دي. زما په نظر خو یو غټ علت شاید اقتصادي ستونزې وي چې مستقیم من اوس مجبوره کړي دي ودې ته چې یو بل کار باندې لاس په کار شي، ځین پاتې شي زده کړي، او یا هغه ذهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروفه شي، دومره زیات توجه نه وي. بیا هم زه دوام چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کړي دي، بدلون کړي دي، ځوان نسل یا د تحصیل ورسره د هېواد آینده ده باید توجه ورته وشي، فکر ورته وشي، او د آینده په نیت باندې باید ټول زده کړې وکړي، تحصیل وکړي. نو امکان دې ستاسې ماشوم وایي چې په دې موسنۍ اداره کې تغیرات راشي یا بدلونونه راوړي، چې ځان اوسنۍ نه وي دا به هم دوامداره نه وي. نو په بیا کې د آینده لپاره باید
انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی. فیضی صاحب، کتا سره ته وای چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډیره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي، دغه سې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي د زده کړو په ارزښت پوهېږي یا مثال ستاسې په څیر ټولنې لري، دوی څنګه کولی شي بیرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي، خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هندونه پرېږدئ، تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ.
مننه سلامت سي. نو په دغه اړه د نو ملمنو او تاسو خبرې وکړې، دا یو ثابت او سرګند حقیقت ده، او د دې پروردګار عالم امر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق، او همدارنګه هغه نور شخصیتو برخه ته چی ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورید واځي احادیث وړاندې شوې دي. نو بیا خصوصا په سنوي حالات کې د دې وخت اثر غوښتنه همدغه ده، ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکری لحاظ، په تخنیکی لحاظ، په سیاسي لحاظ سمبال وي. نو دا د موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده، بیا د عصر غوښتنه ده، د وخت تقاضا همدغه ده، تر څو موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو، یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې، په ټولو بودو کې. نو همدغه رقابت چې موږ کړی شو یوازنی د رقابت لپاره تعلیم او تحصیل له اوسنیو حالاتو کې.
خو انجینر صاحب، دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته؟ مثال په اوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه، د خبرونې نور میلمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي،